مشال رادیو ده د نن ورځی اخري خبري غړی کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني ستړي مشي او وخت د مازیګر 15 بجې دي په خبرونه کې په مصر کې د فوج لخوا د ولسمشر محمد مورسی د خپل څوکۍ نه لری کول وروسته حال په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي برید په پیښور کې د لټون عملیات د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قبایلي مشرانو کنوینشن ته د وینا په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
نمړی د مهم خبرونو سرټکه د مصر د سترایني عدالت مشر عدلی منصور نن د دې هیواد د لنډمال ولس مشر په توګه سوګن پورته کړ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چین ته د خپل لومړنۍ سرکاري دورې پر مهال د دې هیواد ولس مشر سره لید کاته کړي او د امریکا ولس مشر باراک اوباما د مصری پوز لخوا د محمد مرسی د لری کولو د ګام پاړه اندیشنه ښودلې ده اوس بشپړ خبرونه د مصر د ستر عیني عدالت مشر عدلی منصور نن د دې هیواد د لنډمهاله ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ د لاغ وروسته د چې د دې هیواد د پوز مشر عبدالفتاح السیسی د چهارشنبه په ورځ په خوانه اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له دندې لری کړ عبدالفتاح السیسی په دې اړه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل
لقد كان الامل معقودا على وفاق وطني
دی وای موږ ټول د ملي روغ جوړی هله لره لا ترسو شخړی پایته ورسیږي او ثبات د مصر د ولس په برخه سي خو هغه بیان چې ولس مشر تیر شپه تراته سلويشتو ګینټو لمخه ورکړ دا بیان له غشتنو سره سم نو چې د خلکو غشتنه و محمد مرسی او اخوان المسلمین دا یو کودتا بللې ده پاوز تیر ورځ هغه اساسي قانون هم ماتل کړي چې اسلام پالو جوړ کړي وو د اخوان المسلمین ویاند ویلي چې محمد مرسی له دولس نورو سلاکارانو سره یو ځای په کور کې نظر باندې د محمد مرسی لری کې دورسه د هغه ملاتړو د مصر په بیلابیلو سیمو کې پر پولیسو ډزې کړي دي او لږ تر لږ نه کسان وجل دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چین ته د خپل لمړنۍ سرکاري دورې پر مهال د دې هیواد ولسمشر شي جین پینګ سره لیدل کاته کړی دی پاکستانی وزیر اعظم تر دې وړاندې د چین له سوداګرو سره په پاکستان کې د پانګې چونې په مخه هم ملاقات وکړ د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا د ملاقات پر مهال د چین ولسمشر ویلي چې پاکستان او چین به په هر ډول حالاتو کې یو د بل ملګرتیا وکړي د دواړو مشرانو د افغانستان ترهګري او سیمې په ګډون پریښو نور موضوعاتو خبرې وکړې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له چینی سوداګرو سره تر لیدو کې تو وروسته خبري اعلان ته وویل
For the first time so many projects are being discussed
پلومبی زل ډیرو پروژو باندې خبرې اترې وشوې او پاک چین معاشي راهداري کوم چې د ټولو مهمه پروژه ده ما د چاینا دلچسپي په حق کې وکړه او دا به د دوه ملکونو لپاره ډیره ګټور وي دوه ملکونو به د دې نه ډیر څه حاصل کړي
د پاکستان د سرکاري ټي وي په وینا د چین د توانایي کمپنۍ دلچسپي ښودلې ده چې په پاکستان کې د تیلو او ګیسو پیداوار دوه چنده کړي د پېښور پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال ریډیو ته نن وویل چې د پېښور د متنو په سیمه کې حمیدی مشین ته نږدې د لټون عملیات پر مهال د پولیسو او وسلوال ترمنځ پنشته کې د پولیسو انسپکټر داوود وجل سوی د هغه په وینا د عملیات پر مهال دوه ترهګر هم وجل سوی دي چې یو پکې د وسلوال طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دي خو د وسلوال طالبانو ویند احسان الله احسان له نامعلومه ځای د ټلیفون لاره د خپل کمانډانانو د وجل کېدو خبر رد کړ د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای چې په بویا تحصیل کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټا ځانمرګ ابریت شوی دی د سیمه د میرانشاه په لویدیز کې پر شل کیلومتر لري پرته د چارواکي وای چې په دې ابریت کې درې امنیتي عسكر ټپي شوی دی خو ځای خلک بیا د ټپیانو شمیر څلور شي د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یوې بمی چاودنې داسې څلور انجنونه وجل دي چې په واده کې ګډون کاو چارواکو نن ویلي چې د انجنونه چې عمرونه یې له وو تر دولس کالو هغه مهال وجل سوي دي چې دوی د واده د مراسمو پر وخت له یو سین څخه اوبر وړلې او بم ور باندې وچاودې چارواکو پر وسلوالو طالبانو تور لګولې چې دا بم دوی شخ کړو هلمند د افغانستان او نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یو مهم ډګر پاته سوی دی وسلوال یاغان تل د حکومتي چارواکو کو او بهرنی ځواکونو د پنشکولو لپاره د سړک پر غاړو بمونو شخوي چې زیاتره پکې عام خلک وجل کیږي ملګری ملت لګښتونه وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ولسي خلکو د وژل کېدو په کچه کې 40% زیاتوالی رامنځته شوی دی او د وژل سوو عامو خلکو 40% ټول ماشومان دي. په مصر کې د پاوز د پریکړې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دای د پاوز د دې ګام په اړه ژور اندېښنه لري. اوباما زیاته کړې ده چې واشنگټن غواړي په مصر کې ژر منتخب حکومت بیا واک ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر څرګنده کړې ده چې حکومت مصر ته پر خپلو مرستو بیا غور کوي. بل لور ته د سعودي عرب پاچا عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود د عالی المنصور اتا د مصر د عبوري ادارې د مشر په توګه مبارکي ورکړې ده. قطر او متحده عرب اماراتو هم ولسمشري د محمد مرسي پر لری کېدو خوشی څرګنده کړې ده. د شام ولسمشر بشار الاسد چې په هیواد کې لروانو دوه کلو راځي جګړه روانه ده په مصر کې بدلون د سیاسي اسلام ماتې بللې ده. او د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی له حکومت او واکمنو مذهبي مشرانو غوښتل دي چې د خلکو په شخصي ژوند کې نوره مداخله ونه کړي. په ایران کې شاغلي روحانی نن مذهبي مشرانو ته په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل خلک پرېږدي چې انټرنیټ استعمال کړي. د زیات کړه چې حکومتي رسنۍ باید د عامو خلکو پر ستونزو رپورټونه ورکړي. روحانی چې په تیرو انتخاباتو کې 50% رایې خپلې کړې د اګست په 3مه به رسمن د ولسمشرۍ چاري سنبال کړي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په موږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په مصر کې د فوج ولسمشر محمد مرسی له خپلې څوکۍ څخه لری کړی او د هیواد آئینی معطل کړی دی. د فوج مشر جنرال فاتح السیسی وای چې ولسمشر محمد مرسی د ولس د غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی.
لقد كان الامل معقودا على وفاق وطني.
د منځني ختیځ د چارو کار پو نجم الله برهانی وای چې په مصر کې د ولسمشر مرسی د لری کېدو سره را روان ورځو کې به تاوتریخوالی نور زیات شي.
اوس نه پرېښین باندې راتلونکي څو ورځې به سختې وي او د تاوتریخوالي دغه لړۍ به زور واخلي او کېدای شي مرګ ژوبله هم زیاده شي.
په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له چین ولسمشر سره ملاقات کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د روان 2013 کال په لومړو شپږو میاشتو کې شاوخوا 300 بمي چاودنو کې د 500 زیات کسان وژل شوي.
یکم جنوری نواله تر 30 جون 2013 پورې تقریبا 313 بلاس شوي دي. هغه چې دنو تقریبا 500 پورې کسان چې دي هغه وفات شوي دي.
د افغانستان د خوست ولایت تعلیمي څنګه څه ستونزې لري؟
یو سلو پنځاویا بابا مکاتب دونه تر اوسه پورې تعمیر نه لري. چا دیوالیو په حساب چې ووایو 40 ښوونځي د موږ حتال لري او 210 ښوونځي د موږ تر اوسه پورې احاطه نه لري.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د مصر آئینی عدالت مشر عادل منصور د هیواد د لنډمحال ولسمشر په توګه دنده سنبالوي. بیګا د شپې مصری فوج تر پراخو احتجاجونو وروسته محمد مرسی له دندې لرې کړ. د اسلام پال ولسمشر په ضد په ملیونو خلک کوڅو ته راوتلي وو. د خپل ټلویزیوني وینا پر وخت د فوج مشر جنرال عبدالفاتح السیسی وی مرسی د ولس غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی وو. په دې اړه نو تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د مصر پوځ مشر جنرال عبدالفتاح السیسی د ستر آئینی عدالت مشر د هیواد لنډمحاله ولسمشر وټاکه. پر ټلویزیون د خپل وینا پر وخت السیسی وویل مرسی د مصری ولس غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی وو.
لقد كان الامل معقودا على وفاق وطني.
موږ هیله من وو چې د ملي خبرو اترو په ذریعه به یوې داسې نتیجې ته ورسیږو چې تاوتریخوالی به پای ته ورسي او مصری ولس ته به ثبات ورکړل شي. خو تېره شپه د 8:30 نیټې تر پای ته رسیدو مخکې د ولسمشر بیان د خلکو د غوښتنو ځواب نه و. دې د هیواد وسلوال ځواکونه مجبور کړل چې له ځینو ملي او سیاسي شخصیتونو او ځوانانو سره خبرې وکړي. د خبرو ګډونوال پر یوې کړنلارې سلا شول چې پکې داسې ابتدایي ګامونه هم شامل ول چې د مصر ټولنه پیاوړې او متحده کړل شي او په هیواد کې تاوتریخوالی او شخړه پای ته ورسول شي.
التشاور مع بعض رموز القوى الوطنيه والسياسيه والشباب ودون استبعاد او اقصاء لاحد.
تیرورز پوز د اسلام پالو جوړ کړی اساسي قانون هم وځنداو او د نویو انتخاباتو وعده وکړه. مصری سیاسي او مذهبي مشرانو او لوړپوړو پوځي جنرالانو د سی سی د اعلان ملاتړ وکړ. د کوپټک ایسویانو مشر پوپ ټاوډروس دویم او د مصر د ازادي پالي اپوزیشن مشر محمد البرادعي لنډ بیانونه ورکړل او وی ویل چې د پوځ کړنلارې د بحران د هواري تر ټولو غوره لار وه. د قاهره په تحریر څلورلار کې د خلکو لوی ډلو د پوځ د دیګام ستاینه وکړه. خلکو د آزاد خپلواکه مصر زنده باد نارې وهلې. مرسی او د ګوند اخوان المسلمین د پوځ ګام بشپړه کودتا بللې ده. په میلیونونو مرسی زد خلکو بیګا ټول شپه جشن لمانځلی دی او په قاهره کې او نورو ځایونو کې سرتیرو او پوځي ګاډو د اسلام پالو د مظاهرو محاصره کړې وه. پر دې سربېره هم په ځینو ځایونو کې نښتې وشوې. اسلام پالو پر پولیسو ډزې وکړې او په دې پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. د اخوان المسلمین یو ویاند وویل مرسی سره د ولسمشر دولس سلاکارانو په کور کې بندي دی. همداراز پوځ اعلان وکړ چې د اسلام پالو درې ټلویزیونونه یې تړلي دي. په واشنگټن کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دې په غبرګون کې وویل په مصر کې د پوځ ګام په اړه زخت اندېښمن دی. د وویل امریکا په مصر کې د جمهوری منتخب حکومت ژر پر ځای کېدل غواړي. د زیاته کړه چې حکومت یې د مصر لپاره د بهرنیو مرستو بیا کتنه کوي. مرسی تیر کال د مصر لومړی ولسمشر منتخب شو. په 2010 زیږیز کال کې د عربي پاڅون په نتیجه کې د حسنی مبارک حکومت ړنګ کړل شو او بیا مرسی انتخابات وګټل. د مرسی د یو کال واکمنۍ پر وخت په مصر کې سیاسي ناکراری وه او اقتصاد خراب و.
پامیر ساحل و چې د مصر کې د روان حالات په اړه تاسو ته تازه حال او وړاندې کول. څنګه تاسو واوریدل چې د مصر فوج تیر ماښام محمد مورسی له ولسمشرۍ لري کړ. فوج تر دې وروسته دا پریکړه وکړه چې څو ورځې په مصر کې د محمد مورسی پر ضد مظاهرې وشوي او په لکونو کسانو پکې برخه واخسته. د مصر د فوج مشر عبدالفتاح السیسی وویل چې مورسی ونه توانېدو چې د مصر خلکو غوښتنې پر ځای کړي. په مصر کې د فوج د کوتتا د وجوهاتو او راتلونکي په اړه زموږ همکار احمد شاه زمي د منځني ختیځ د چارو لکار پو نجم الله برهاني سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د مورسی مخالف ولس ولې یو کال وروسته راپارېدلی او د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د مورسی مخالف ولس نن نه راپارېدلی بلکې دا د لومړۍ ورځ نه د مورسی په وړاندې ځینې کړۍ ولاړې وې او هغوی خپل لاریونونه او احتجاجات له هماغه لومړۍ ورځ څخه کول. ځکه چې دلته یو خبره باید یاده کړو، هغه دا چې مورسی د اسلام پلو له خوا کاندید و او همدارز اسلام پلوي د تر شا ولاړو او هلته په مصر کې آزاد پلو او یا آزاد خیاله خلک له مورسی سره فکري اختلاف درلود. هغوی نه غوښتل چې یو اسلام پلوه مشر چې هغه د لومړي ځل لپاره د ولس لخوا ټاکل کیږي هغه بری ومومي، ځکه چې دوی دا ډار لري چې ګواکې که یو اسلام پلوه رژیم پر مصر کې واک ته رسیږي او همداراز بری ومومي نو دا د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د عربي دولتونو لپاره ګواښ دی. د دې تر شا ځینې عربي دولتونه هم ولاړو او هغوی د پردې شاته دغه کړۍ هڅولې تر څو د مورسی د بریاو مخه ونیولې شي. همدا و چې د یو کال په اوږدو کې تقریبا 300 لارونونه شوي دي چې دغه لارونونو مخه همدا و چې مورسی ونه کړی شي کومې ژمنې چې ولسته کړې وي هغه په پوره توګه ترسره کړي.
برهانی صاحب، د مصر پوځ د مرسی پلویانو او مخالفینو دواړو لورو ته د 48 ساعتونو وخت ورکړی و چې تاو تریخوالی پای ته ورسوي، خو ولې په ورستیو کې یوازې د مرسی په ضد ګام پورته کړی؟
دا چې خو د لومړي ورځ نه ښکارېدو چې فوج د مظاهره کوونکو یا لاروین کوونکو د مخالف لاروین کو تر څنګ ولاړ دی، خو فوج د ډېر احتیاط څخه کار اخیستو. که ته هم چې هغه 48 ساعته چې کوم هغه دواړو لورو ته او فوج په اخر کې فیصله د مرسی او د هغه د پلویانو پر ضد وکړه. فوج وایي چې موږ د مرسی پلویانو همدارز هغه اسلام پلوه ګوندونو ته هم بلنه ورکړې و چې کوم د مرسی تر شا ولاړ دي او راشي چې له موږ سره کینی چې دغه کړکیچ لپاره یو سیاسي حل رامنځته کړو. خو د فوج شورا وایي چې د مرسی پلویانو دغه د دوی بلنه ونه منله او د خبرو اترو میز سره نغلل. نو دا یو وجه ده او مصر په د ستونزو او همدارز د شخړو په میدان کې راګیر شوی دی او دوی نشي کولای چې مصر داسې یو حالت ته پریږدي چې هغه خدای نه خواسته مصر د ړنګېدو په لور بوزي.
برهاني صاحب، د مصر پوځ د هیواد ستر قاضي ته واکور کړی دی چې حکومتي چارې پر مخ بوزي. پوځ او عدلیه به څومره وتوانېږي چې د ټولو په خوښه یو نوی حکومت رامنځته کړای شي؟
نو فوز خو په خپل اعلان کې ویلي دي چې د سترې محکمې لوی قاضي به د دولت چارې پر مخ بیایي او د سره به په څنګ کې یو حکومت وي چې هغه د هغې لومړی وزیر به د ټولو سیاسي ګوندونو په مشوره او توافق سره رامنځته شي او د ملک چارې به په وړاندې بوزي.
او روسي پرسنل مې دا د برهاني صاحب چې د مصر اوسنۍ حالات ته په کتو سره تاسو اوڅار زوي چې د دې هیواد راتلونکي به څنګه وي او اوسنۍ تاوتریخوالی به کله پای ته ورسیږي؟
نو زما پر یقین باندې راتلونکي څو ورځې به سخت وي او د تاوتریخوالي دغه لړۍ به زور واخلي او کېدای شي مرګ ژوبله هم زیاته شي چې بیګا د شپې نه چې کله د مصر پاول د محمد مرسي د ګوښه کولو اعلان کړی له هغې وروسته تر اوسه لس تنه وژل شوي، همداراز لسګونه نور ټپیان شوي دي. نو داسې ښکاري چې دغه راتلونکي څو ورځې به د تاوتریخوالي څخه ډکې وي او همداراز مرګ ژوبله وي بدرګه کوي. خو زما پر یقین چې په آینده څو اونیو کې به دغه حالات تر یوه حده را کنټرول شي، ځکه چې اسلام خیاله یا اسلام پلوه ګوندونه او همداراز پلویانې به ونه غواړي چې دوی د فوز سره په ټکر کې شي، ځکه چې دوی له پخواني رژیم څخه هم ډېرې ستونزې او همداراز کړاوونه لیدلي دي.
د منځنی ختیځ د چارو کارپو نجم الله برهانی او چیز مونږ همکار احمد شاه اعظمی سره مرکه کوله د مصر په حالاتو باندې. او ستاسو پام را ګرځوم چې په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور حال د سیمه د مشال لړۍ خبري الله کوي.
په شمالي وزیرستان میرانشاه چې میرانشاه سرخار نشه میټرال ویدیز بویا چې دغه د شمالي وزیرستان په لوی امنیتی پوسټ خشمارل کیږي، په دې کې د امنیتی سرتیرو او د غرنګي چې پولیټیکل انتظامی کارواکي دي د غوي په وینا یو ځانمرګي بریټکون کې د غلطه حمله کړې ده چې هغه کې پولیټیکل انتظامی چې کم چارواکي دي هغه وایي چې په دې کې یوازې درې سرتیري ژوبل شوې دي. په دې اړه موږ د پولیټیکل انتظامی تحصیلدار د پولیټیکل انتظامی کنټرول روم او د غرنګي سرون دیو چې کم پاکستانی سرتیرو کم لوی کیمپ ته د غوي مل مختلفو چارواکو سره خبرې وکړې، نو دوی وایي چې په دې کې یوازې درې سرتیري ژوبل شوې دي، ځکه چې ځانمرګي بریټکون کې خپل هدف ته رسیدونه وړاندې چې کوم پرسیز دی غوي په هغه باندې ډزې کړې دي او دا هغه غاړې الوزه ولې ده. که څه هم د خبرتي ادارې ځنې چارواکو په دې کې د وژل شو شمیره هم خودلې ده، خو پولیټیکل انتظامی اوس اخیرانه ریپورت بیا هم دغه دې په دې کې درې سرتیری جوړ شوی دي. مجاهدین انصار نومي ډلې ویان ابو بصیر چې خپل ځان یې ابو بصیر و خودلو او مجاهدین انصار نومي ډلې ترجمان یې ځان ګڼلو مشال ټلیفون وکړو دوی وی چې د دې بریډ ذمہ داری دوی په غاړه باندې اخلي.
قدرمن اردو څنګه تاسو واورئ چې په شمالي وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همداراز په پیښور کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې تازه حال به اخلو د پیښور نه. دا وخت موږ سره د پیښور ناز موږ نماینده خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان سړی مشه خالد خان، لومړی راته دا وایي چې د پیښور په متنو کې په دیشا خاصیم کې د عملیاتو د لټون عملیاتو تاسو سره تفصیلات دي؟
ډېره مننه څنګه چې اورېدونکو ته پته ده، تاسو ته هم پته ده چې څو ورځې وړاندې د پېښور سره نږدې په ډبېره سیمه کې بمي چاودنه شوې وه چې په هغې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله شوې وه. نو د هغې نه مخکې هم د پېښور د پولیسو مشرانو لپورو چارواکو دغه دعوه کړې وه چې دوی په دغه سیمه کې په متنو کې او بیا په ډبېره کې او دې سره خوا کې د اف آر پېښور سیمه ده چې دغلته د لټون عملیات کړي دي او د وسلوالو خلاف دي عملیات پیل کړي دي. نو نن د دغې چارواکو ترمخه د متنو د پولیس لوړپوړي چارواکي ترمخه دي دغلته د حمیدي ماشین کورنه یو سیمه ده چې دغلته دوی دغه د لټون عملیات کول او دغلته وسلوالو سره په نښته کې د پولیسو د ایلیت فورس یو سب انسپکټر داود نامېږي هغه هم مړ دی او په دغه مقابله کې په دغه نښته کې دوی دا دعوه کوي چې دوی د وسلوالو نه هم کسان وشتي دي او په دې کې دي دوه نمونه دي دوه اهم کمانډر چې یو پکې روح الله نوم یو کمانډر ویل کېږي چې هغه دي وجل دي په دغه کې خو بل خوا بیا د تحریک طالبان ویان احسان الله احسان مشال ویډیو ته رسول کړی دی او هغه دغه داو تردید کړی دی هغه دا ویل دي چې روح الله دغلته موجود نو او د دې ته په دغه عملیاتو کې هیڅ نقصان نه دی شوی. دا ګزارش دا به هم وایم چې هغه بله شپه هم په دغه سیمه کې هغه د پېښور اف آر سیمه ده نیمه قبالي سیمه ده د وسلوالو د اف سي په چک پوسټ برید کړی او په هغې کې اف سي ځوانان هغې وجلي هم وو او بیا د دریو کم وجلو خلک کسانو د هغې سرونه ځان سره وو هغه د کم سرونه چې دي ځان سره وړي وو هغه بیا په دغه سیمه کې غورځولي دي او هغه نن پولیس ته یا امنیتي ځواکونو ته میلو شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دغه برید کې هغې دغه د اف سي ځوانان درې کسان ځان سره بوتلي دي خو د هغې تر اوسه پورې لا پوخوالی نه دی شوی خو دغه د پېښور سره سیمه ده متنې بډه ډېره او بیا د اف آر کم نیمه قبالي سیمه ده نو په دغه کې د لټون عملیات د پولیس له وینا تر مخه هغه اوس هم دوام لري او دا کم
صحیح ډیر مننه خالد خان د تفصیلاتو نه قدر منو اوردونکو د پیښور نه زموږ همکار خالد خان چې د متنو او د بډبيري د سیمو د لټون عملیاتو په اړه تازه حال راکو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو عمل به جاري ساتي او د دې ځای خلکو ته خپل حقونه ورکول ډیر ضروری دي. نوموړي ایوان صدر کې د فاټا کنونشن ته وینا کوله چې نور حال یې ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې قبایلی مشرانو ته د خطاب په وخت ولسمشر وینا وا چې د فاټا خلکو د جمهوریت لپاره لوی قرباني ورکړي دي. د دې په خبره پیپلز ګوند د قبایلی خلکو لپاره اصلاحاتي عمل شروع کړی دی چې پکې اف سی آر کې بدلون، قبایلی سیمو کې سیاسي حلې ځلې، زنانه اقلیتونه او ځوانان واکمن جوړول او دغه رنګ نور یو شمېر اقدامات چې ورسره د قبایلی سیمو خلک هم د نور ملک پرنګ د ترکې په بهیر کې شامل شي. آصف علي زرداري زیاته کړه چې د فاټا جنگ یوازې د قبایلو نه بلکې دا د ټول پاکستان جنگ دی او د دې د ختمولو لپاره به ټول لا په شریکه کار کول وی دی. وایي دی وایي چې زه په دې خبره هم پوهیم چې یو شمېر ملکی، غیر ملکی او مقامی قوتونه او جرایم پیشه خلک هلته کارویانی کوي او دا خبره کول چې دا د فاټا خپل مسله ده دا هم غلطه ده. دا د فاټا مسله نه بلکې د ټول پاکستان مسله ده. دا ستاسو وینه نه بهیږي، دا زموږ د ټولو وینه بهیږي. د قبایلی سیمو او د دغه ځای د خلکو د ترقی او خوشحالۍ لپاره پورته کړی شوي اقداماتو او د ولسمشر د تسلو په حق لا چې مشال ریډیو د خبریال او قبایلی سیمو د کارپو اکیل یوسف زینه تاسو کو نو دوی چې قبایلی سیمو کې د ټولو خرابو جرړه د چیک اینڈ بیلنس یا د سار د نظام نشواله دی. د فاټا په نوم راتلونکي ملکی او غیر ملکی فنډونه، فاټا سیکرټریټ، پولیټیکل انتظامیه، گورنر هاوس او منتخب نمائندگان په شریک اخري او د ولس د ترقی لپاره پکې هیڅ نه پاتې کیږي. د زیاتوي
پټا کله یو طرف ته د ملټری او ملټری فنر غچی دین بل طرف ته دی بده حکمرانه یا د بد سیستم یا د پرسوده نظام چې دا غیم ښکار دی او دا غنه ته کوم کده شکل کې وینو چې نن پټا چې د آزاد ناګینو کو پښتانه هر ستانه چې دی اته کې میډیا تل شي نه اته کې پولیټیکل سیستم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې ایکستند کړی شو. نو زما خپل نظر دا دی چې پټا د یو طرف ته از انتهایی پسمانده د بل طرف ته د غې د خ مستقبل یا اته کې د سیستم اصلاحات چې د حال
د ذکر وړ دا چې د پیپلز پارټي تیر حکومت او ولسمشر آصف علي زرداري وخت په وخت د قبایلی سیمو او خلکو د پاره مختلف اعلانونه کړي دي چې پکې اف سی آر کې بدلون، پولیټیکل پارټیز ایکټ، قبایلی خلکو ته د اپیل حق ورکول، آی ټی یونیورسټي او میډیکل کالج جوړول وغیرہ شامل دي. خو د اکیل یوسفزي په خبره په عملی توګه د کې هیڅ په نظر ناراضي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کډمنو درغو د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوندونو لخوا د ډرون بریدونو پر ضد په اسمبلی کې په جمع کړې شوې قرارداد باندې په تیرو درې ورځو کې د واکمن او مخالف ګوندونو ترمنځ د تود بحثونو او سلا مشورو باوجود واکمن او مخالف ګوندونه په دې قرارداد د جزئیاتو باندې موافقه ته نه رسیدلې دي. نور حال د غلام غوس نارو اورو.
په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام د اسمبلی غړي مفتي سید جانان مشال ریډیو ته وویل چې مخالفه ډلې یا اپوزیشن غوښتل چې د ډرون بریدونو په ضد په قرارداد کې دي د ناټو د رسد د لارې د بندولو مطالبه هم وکړی شي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو نه وړاندې په پېښور کې د نیټو سپلای په ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی و او د ناټو د رسد لاره یې بنده کړې وه. مفتي سید جانان زیاته کړه چې اختلاف په دې خبره رامنځته شو چې تحریک انصاف او د ائتلافي حکومت د نورو ګوندونو دا دریض و چې د نیټو سپلایي د بندولو د مطالبې په لړ کې دي په قرارداد کې داسې ولیکل شي چې د کراچۍ نه دي د نیټو سپلایي بند کړی شي، او مخالف ګوندونو غوښتل چې هم په پېښور کې دي د نیټو په سپلایي د بندیز لګولو مطالبه وکړي شي. خود خیبر پختونخوا د قانون صوبائی وزیر اسرار الله گنڈاپور نمو چې کله پختنه وکړه نو په جواب کې نوموړی د خیبر پختونخوا په اپوزیشن کې مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام ته په اشاره وویل چې د دې اسمبلی ځنې ګوندونه په مرکز کې په حکومت کې دي او هغې غوښتل چې دا قرارداد دی د پوره سلا مشورې او سوچ او فکر وروستو منظور کړی شي.
پاگے ورادی چا سراج صاحب دا پیش کولو نو دوی دا ویل چکم انداز کے تاسو دا پیش کوئی دوی سپا الفاظو باندے دوی سخفل تجاویزو و بے چکل ممکن استو نو پا دیوانے چا مونگ سا اتفاق تر یو حدا پورے را ہو و سا دلتا چکم اپوزیشن کے پارٹیانے دی مرکز کے آغا حکومت کے دی نو دا غو بیدا خواہشو چا دیوانے مونگ با بات کی کینو او دیوانے با یووی اوٹو باسو.
خوب بلی خواہ تا دا خیبر پختنخوا دا ائتلافی حکومت ویان او صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی مشال ریڈیو تا وویل چی دا اسمبلی پا را روان غونډه کې بعد دا قرارداد د اسمبلی نه منظور کړی شي.
دا چونکه ما جمع کړی و خو آی کی اپوزیشن والے سره نوتر اویستې و دا هغې وجه نه دا قرارداد ایسار شو، خو ان شاء الله تعالی مونږ دا یقین درکو چې کلم سیشن وي دا قرارداد به دوباره راوړل کېږي.
دا یادونه ور ده چې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند تیر حکومت د مخالفو ګوندونو سره په سلا مشوره په متفقه توګه د ډرون بریدونو په ضد یو قرارداد د پښتونخوا د اسمبلی نه منظور کړی و، خو په موجوده صوبایي حکومت کې د واکمن او مخالف ګوندونو ترمنځ په دا ډول قرارداد منظورولو اختلاف رامنځته شوی دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
کډمن اردوونکو د چین ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم د دورې هرکلی کړی دی او ویلي دی چې د دواړو هیوادونو مضبوط استراتیجیک تعلقات دي او پاک چین تعلقاتو ته د قدر په نظر ګوري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د چین سرمایه کارانو او بینکرانو سره ملاقات نه پس وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د چین صدر شی جن پنګ سره ملاقات کړی دی. د سرکاري ټي وي تر مخه د ملاقات پر مهال د چین صدر اوویل چې حالت څنګه هم وي دواړه ملکونه به یو بل سره ملګرتیا کوي. د غرنګ د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو اترو دوران افغانستان او ترهګرۍ خلاف جنگ سره سره منطقي او بین الاقوامي معاملو باندې خبرې اترې شوې دي. د غرنګ سرکاري ټي وي تر مخه چین نن سهار صحافیانو سره خبرو کې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اویل چې چینی سرمایه کارو او بینکرانو سره خبرې اترې جامع او تعمیری وي او امید یې ظاهر کړو چې دینه پاکستان کې اقتصادي حلو زلو کې تیزواله راتلی شي. مطبوعاتو سره په خبرو کې میا محمد نواز شریف اویل
پلومبی زل ډیرو پروژو باندې خبرې اترې وشوې او پاک چین معاشي راهداري کوم چې د ټولو مهمه پروژه ده. ما د چاینا دلچسپي په حقي کې وکړه او دا به د دواړو ملکونو لپاره ډیره ګټوره وي. ملکونه بعد دینا ډیر څه حاصل کړي.
سرکاري ټي وي تر مخه چې په توانای کارکونکو کې د چین اورینټ کمپنی صدر وزیر اعظم سره ملاقات کړي دي او د دې خواهش اظهار یې کړي دي چې اورینټ کمپنی د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه غزولو ته تیار دي او را روان کال پورې د غوي کمپنی پاکستان کې د تیل او ګیس پیداوار دو چنده کول غواړي. یاد دي وی چې چین وزیر اعظم لی کی چیونګ خپل اوسنۍ دوره کې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته د چین د دورې دعوت ورکړې وو. رابعه اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شوه دی د مازیګر 15 بجې د بوریوال کاکړ نه بعد خبرونو لنډیز باورو.
د مصر د ستر آئینی عدالت مشر عدلی منصور نن د دې هیواد د لنډمهاله ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. د لاغه وروسته ده چې د دې هیواد د پوځ مشر عبدالفتاح السیسی د چهارشنبې په ورځ پخوانی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له دندې لرې کړ. محمد مرسی او اخوان المسلمین دا یوه کودتا بللې ده. د محمد مرسی له لرې کېدو وروسته د هغه ملاتړو د مصر په بیلابیلو سیمو کې پر پولیسو ډزې کړې دي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چین ته د خپل لمړنۍ سرکاري دورې پر مهال د دې هیواد له ولسمشر شي جن پینګ سره لیدل کاته کړی دی. پاکستانی وزیر اعظم تر دې وړاندې د چین له سوداګرانو سره په پاکستان کې د پانګې اچونې په مخه هم ملاقات کړی. د پاکستان د سرکاري ټي وي په وینا د چین د توانې کمپنۍ دلچسپي ښودلې ده چې په پاکستان کې د تیلو او ګیسو پیداوار دوه چنده کړي. د پېښور پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال ریډیو تنن ویل چې د پېښور د متنو پسیمه کې حمیدی مشن ته نږدې د لټون د عملیاتو پر مهال د پولیسو وسلوال ترمنځ پنښته کې د پولیسو انسپکټر داوود وجل سوی. دغه پوینه د عملیات پر مهال دوه تراګر هم وجل سوی چې په کې د وسلوالو مهم کمانډان دی. خو وسلوال طالبان د نمنه. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل نظامي چارواکي وایي چې په بوی تحصیل کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه ځانمرګې برید شوی. دا سیمه د میرانشاه په لویدیځ کې پر 40 کیلومتر لرې پرته ده. چارواکي وایي چې په دې برید کې درې امنیتي عسکر وژل شوي دي، خو ځایي خلک بیا د ټپیانو شمیر څلور یادوي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. او قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موساخیل د نن ورځې د پاکستان قامی او مقامی ورسپانو ته کتنه کړې ده او غټي کې په دې رپورت کې برابر کړې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دي. د دې دنیا ورسپانو وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا دا یو خګام دی چې د بلوچستان دوره وکړه او هلته د هزاره ورولې سره ملاقاتونو کې تسله ورکړه چې د بلوچستان امنیت او هزاره تحفظ د پاره به کوټلي ګامونه پورته کولی شي. ادارې وایي چې د دې وړاندې تیر حکومت هم د بلوچستان د پاره ډیر اعلانات کړي وو، لکه مالیاتي پیکیج، د حکومت ریټ منونکو ټولو بلوچو جرمونه معاف کول، مذاکراتي کمیټې جوړول او ورسره پوزی اپریشن. خو د دې ټولو په نتیجه کې د بلوچستان حالات تخکیدو په ځای نور خراب شو. ادارې اخر کې لیکي چې موجوده حکومت له داسې اقدامات پکار دي چې ورسره حقیقت کې د بلوچ بیلتون خوخو او مرور ګیلي ختم شي او دوی په کامی بهیر کې شامل شي. بل دا خبره چې د خفیه ادارو خپلو کې مضبوطې رابطې نشته، د دې مضبوطولو لپاره د اقدامات وشي او دا چې بلوچستان کې بهرني قوتونه لاسوهنه کوي د هغې مخنیوي لپاره د کوټلې پالیسي جوړ کړي شي. نو اوس به دا کتی شي چې د موجوده حکومت داوی سومره غټوري ثابتيږي او د دې خواغه سومره د بلوچستان ولستر سي. هم د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې 13 ورځو کې کوټه کې شوی 14 نه کې ډیر شتنه وجلی شو. د غرنګ 14 وړاندې په کوټه کې د جینکو په بس حمله وشو او زیارت کې د محمد علي جنار هایشګه اوس وزول شو چې ورسره په اسانه د اندازې لګي چې د پاکستان دښمن قوتونه د اټمي ملک خلاف هر قسمه وسله استعمالوي. ادارې وایي چې د کوټه 14 وروسته وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان دوره وکړه او میډیا سره خبرو کې وی چې د بلوچستان حالاتو سمولو لپاره با ټولو لپاره شریک کار کول وی. نو او ضرورت د دې خبرې دی چې د بلوچستان حالاتو سمولو لپاره با ټول استخباراتي، حکومتي او قانون نافذونکو ادارو سره سره ټول وطن دوست او ملت پال خلکو له هم په ګډه کار کول وی. او د ډاکټر عبدالمالک بلوچ شخصیت هم په دغه اړه ډیر په خټه کوي دیږي او د وزیر اعلی جوړېدو سره د خلکو هغه ته هم سترګې دي چې د بلوچستان حالات سمولو کې باندې موړ خپل کردار تر سره کړی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمن اوردونکو، کریسچن ساينس مانیټر په یو مقاله کې د پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو اترو د امکان او د دې خبرو اترو په منځ کې د پروتو خندانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده او اوپن ډیموکراسي په نامه ویب پاڼه بیا په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د ضروری ګامونو په اړه لیکنه کړې ده. ازمن همکار بوریوال کاکړ د دې دوه مقالو غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مونیټر لیکي که څه هم د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په وار وار له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو خواهش څرګند کړي دي، خو د شننګ په فکر د داسې خبرو اترو په وړاندې ډیر لوی خندونه پراته دي. یعنی نه به وسلوال طالبان د پاکستان اوسنی حکومت ومني او نه به هم د پاکستان ټول اوسیدونکو د طالبانو هغه نظام قبول کړي چې دوی ورته شریعت وای. او ځینې بیا دا فکر هم کوي چې د طالبانو دا غوښتنه هم د پاکستان لپاره د منلو وړ نه ده چې له امریکا سره له خپلې ملګرتیا لاس واخلي. کرسچن ساینس مونیټر لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې له امله په میلیونونو کسان بې کوره او د کډوالو په حیث په کیمپونو کې میشت سو. ورسپانه لیکي تیرې کې طالبان پاکستان که څه هم د افغان طالبانو ملاتړ کوي خو د خپل مشرتابه جوړښت یې له هغوی بیل دی او دوی په پاکستان کې د شریعت په نامه د خپلې خوښې حکومت رامنځته کول غواړي. تحریک طالبان پاکستان د تیر کال په دسمبر کې وړاندیز وکړ چې که د هغوی په وینا د ملک آئین شری کړل سي، له امریکا سره ملګرتیا پای ته ورسول سي او له قبایلي سیمو ځواکونه وایستل سي نو دوی له پاکستاني حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي. کرسچن ساینس مونیټر زیاتوي یوازې دا نه و بلکې تحریک طالبان پاکستان له حکومت دوی ته د عامې معافۍ او د بندیانو د خوشې کولو غوښتنه هم کړې وه. د سیاسي ګوندونو لخوا د خبرو اترو کولو پر ژمنو او بیانونو سربیره وسلوالو طالبانو پر عامو خلکو بریدونو ته دوام ورکړی دی او پاکستانی پوځ بیا د خیبر ایجنسۍ غوندې سیمو کې عملیات جاری ساتلی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي خبرې اترې هغه وخت امکان لري چې وسلوال طالبان وسلې وغورځوي او د مذاکراتو لپاره تیار سي. بل پلو د اوپن ډیموکراسۍ په نامه ویبپاڼه لیکي جمهوریت، بشری حقوقونه، د شزینه او نارینه ترمنز برابری په افغانستان کې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي. دا ویپانی پلیکنه خو په داسې یو حالت کې د مخی تر لاسه کول یو اوږدمهاله مبارزه غواړي چې خلک د یو بنسټپاله کلتور، ټولنیزو او اقتصادي چیلنجونو په منځ کې ژوند کوي. خو د اوپن ډیموکراسي ویپانی پلیکنه تعلیم د دې هدفونو د تر لاسه کولو لپاره بیخي ضروری دی او په افغانستان کې د یو معنا لرونکي ژوند لپاره به له تعلیمي نظام او نصاب څخه کلتوري، مذهبي او د ښځي او نر په منځ کې د فرق کولو غوندې تنگ نظری ایستل مهم وي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د امریکا یو جوکپور چارواکی وایي چې طالبان په دې خاطر له امریکا او افغان حکومت سره خبرې نه کوي چې په قطر کې د دوی دفتر نه بیرغ او لوحه لري کړې شوې ده. اسوسییټډ پریس ارانس یو رپورټ خپور کړی چې زموږ همکار اسمت ساروان یې وړاندې کوي.
یو جوکپور امریکایي مامور پرون وویل طالبان د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانستان سره په دې خاطر خبرې نه کوي چې په قطر کې د دوی له دفتره د اسلامي امارت لوحه او بیرغ لري شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دغه امریکایي چارواکي وویل طالبانو د جون په درویشتمه نیټه د خبرو لپاره د امریکایي ډیپلوماټانو وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی او اوس وایي چې د افغانستان له حکومت سره هم خبرې نه کوي، حال دا چې په خوا یې موافقه کړې وه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی سره به وویني. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه امریکایي چارواکي په قول همداراز وایي طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د دوی دفتر د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر ونومول شي او له دې باندې دی پرې لوحه ولګول شي. د دې په وینا طالبان پر خپل دفتر د هغه بیرغ د نصبولو غوښتون کې هم دي چې دا ډلې له خپل ځان سره ګرځوي. د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د جون په نیمایي کې وروسته لدی چې د طالبانو دفتر په قطر کې په یو لړ مراسمو کې پرانیستل شو او د اسلامي امارت لوحه او سپین بیرغ په کې نصبول اعتراض وکړ. دواړو هیوادونو وویل چې له طالبانو سره د شوې موافقې پر اساس اجازه ورکړی شوې و چې دا دفتر د طالبانو سیاسي دفتر یا د طالبانو د تحریک سیاسي دفتر نومول کېدای شي چې هیڅ یو د یو خپلواک حکومت او دولت نشانه ده. روسته قطری منځګړو د طالبانو له دفتره د اسلامي امارت لوحه او بیرغ لري کړل، خو امریکایي چارواکي وایي اوس طالبان اصرار لري چې تر هر راز خبرو مخکې باید د دوی پر دفتر لوحه او بیرغ ولګول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دغه امریکایي نوم نه دی اخیستی او وایي چې نه یې غوښتل چې نوم یې څرګند شي. دغه امریکایي چارواکي په نظر کېدای شي چې طالبان خپل دفتر په هر نوم چې دوی غواړي ونوموي او دننه پکې بیرغ او لوحه هم وځړوي، خو شرط داره چې له بهره ونه لیدل شي.
اسمه ساروان چې تاسو ته رپورت وړاندې کوله، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له سنټرانو سره په ارکی ملاقات کړی دی. په ملاقات کې له وسلواله طالبانو سره د امن خبرو ترڅنګ په نورو مسایلو خبرې شوې دي. نور تفصیل د کابل نه زموږ همکار راکوي.
د ولسمشر کرزی او امریکایي سناتورانو په لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي سند د سولې پر پروسې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییزو مسایلو خبرې شوې. په ارګ کې چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی دواړو سناتورانو جان مکین او لنزی ګراهم ته ویلي چې کابل له واشنگټن سره پر امنیتي سند ټینګار کوي، خو په دې برخه کې ځینې مهم شرایط هم لري چې باید د امریکا لخوا ومنل شي. د ولسمشر کرزی د مرستیال فایق وحیدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د سولې د عالی شورا ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیلیدل هم په دې برخه کې د ولسمشر کرزی له شرایطو څخه و.
هغه مسایل چې په دې کتنه کې مطرح شول د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه لیک و. د افغانستان د سولې پروسه د راتلونکي کال د جمهوري ریاست انتخابات او د سیمې د موضوعاتو په ګډون ځینې نور مسایل و. دواړو لورو په دې مسایلو خپل نظرونه روښانه کړل. د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه جمهور رئیس ټینګار وکړ چې دا مذاکرات د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلېدو سره پیل کېدای شي.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند په اړه خبرې اترې وروسته له هغې ودرول شوې چې افغان حکومت څه باندې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو د دفتر له څرنګوالي سره مخالفت وکړ. افغان حکومت وویل چې په قطر کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو دفتر او د هغوی د بیرغ اوچتول د کابل او واشنگټن ترمنځ د شوې موافقې خلاف و. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې هم د ولسمشر کرزی له قوله ویل شوې چې امریکایي سناتورانو ته سرګنده کړي چې له تیرو و میاشتو راهیسې په تیره په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو نه را په دې خوا د امریکا پر رول او عمل د افغانانو باور زیانمن شوی. د سیاسي چارو کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي چې کابل ته د امریکایي سناتورانو سفر د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک شي. څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ترې غوښتي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په راتلونکو دریو میاشتو کې امنیتي تړون لاسلیک شي، خو نوموړي وویل چې تر هغو به دا سند نه لاسلیک کیږي چې د افغانستان شرایط پوره شوي نه وي. افغان دولت وایي امریکا باید لومړی په افغانستان کې سوله تضمین کړي او طالبان له افغان دولت سره مذاکراتو ته آماده، خو معلومه نه ده چې آیا دا شرایط په نږدې راتلونکي کې پوره شي او کنه.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په وای د پاکستان حکومت باید د پانسۍ ورکولو په اړه عرضي بندیز پر ځای وساتي. دا بخښ د پاکستان په زندانونو کې 8000 بندیانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. دا رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، خو لږه شیبه او پستا تاسو په مبل رپورټ په لور راګرځوم چې په خیبر پختونخوا کې د روان 2013 کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د 300 زیات بمی چاودنو کې د 500 زیات کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال لاډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د دغه شمیرې په حق لووي چې 2013 کال کې دا لومبنه میاشتې جنوري نه تا دیرشم جون پورې شپږ میاشتو کې د وسلوال لخوا بریدونو کې چې پکې وي ځانوجون کې هم شامل دي 500 پورې کسان مړه او 1500 پورې ژوبل شوي دي.
یکم جنوري نواله تر 30 جون 2013 پورې تقریبا 313 بلاست شوي دي. هغه چې دنو تقریبا 1500 پورې کسان چې دي هغه وفات شوي دي. 1500 کسان پورې زخمیان دي. خودکش حملې چې دي تقریبا 21 شوی دی. 40 پوره پکې سکولونه ڈسٹروی شوی دی. هغه کې چې 12 های سکول دی، 3 میډل دی، 25 دی هغه پرایمری سکولونه دی. دې کې دام دی چې الکانو سکولونه 17 دی او جنکو سکولونه چې دی هغه 13 دی او یو پکې چې دی نو هغه ډیگری کالج هم تباه شوی دی. دې کې وزیرستان بیل چې دی نو هغه نه دی شامل.
دا چې د حکومت بدلیدو باوجود هم په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. نو د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف اتحادي حکومت وایي چې د ترهګرۍ په پالیسۍ لپاره دوی مرکز ته سترګې پلار دي. نو داسې وخت کې صوبایي حکومت خپل سکرن لار لري. نو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر د وړاندې پشان مشال لیډو ته وویل چې دوی مرکزی حکومت او د پوز مشر ته خطونه استولي دي چې زر دوی ته پالیسۍ ورکړي.
ګورمنګا مرکز ته باقاعده خط لګل دي، آرمی چیف ته خط لګل دي. زموږ د خیال له چې میاسف څنګه راشي نو د عمران خان آرمی چیف او زمینو شریف صاحب جن یو مشترک میٹنگ پکار دے چاہے کہ منگا باقاعدہ یو لا عمل پیکو او پاگے بانی زمنگا میسج رسید رے زما دا امید دے چے زر زر منگتا دا وفاقی حکومت سے خبر واش منگا گورو دا گورو کنا چے امن سنگ قائم دیش دامن قیام دا پر چکم ضروری دا ماتے بکوش
دا چے خبر پختونخوا کے رست روزہ دا درگرے پیغی سی واکی گی خوالی صوبائی حکومت تاروسا خپل پالیسی ند اعلان کرے نو پی خبر کے دا انگریزی ورسپانے دی نیوز سره کارکون کی خبریال مشتاق یوسف زیوائی چے ډیر افسوس خبر دا چے دومره مرګونا پلګ وخت کے پدا دسی مکه شوی دی چرته چے نخو پخکار ډول جنگ روان دی او نو چے غیر ملکی پوز موجود دی
زما دا خیال دی چے دا کم پارٹی وست حکومت کرا غری دی پخپل کلیر نه دی دا سره وان دی سکیږي دا جنگ سوق کی دا جنگ مقصد ته دی موږ مسکو سره پدې باندې کان کی چې بم بلاست شو او چې منسٹر او یا چې کنر ست کی سره شو کدي سر زیبا خاموشی اختیار کینو کنه طالبان مو پدې باندې عملی نه کی دا مخه حق کی ذکر کدا دی حکومت مشران دی حکومت کی پدې باندې ستر کی پټول مزمت نه کول دا دی حل نه دی دا خبر دا ټول کوم مسله دا سره د پښتنو مسله نه دا کومه مسله دا او دا د فوج مسله دا او دا د سیریان ګورنمنت مسله دا
یا دا ونه ولدا چې خیبر پښتونخوا کې دا تر هغه لري پیخ مخنیوي لپاره صوبای حکومت وینا ده چې دا تر هغه لري پزت باندې پالیسی د مرکز کار دی بلخو مرکزی حکومت وای چې صوبوله دا تر هغه لري پزت باندې پخپل ګامونه پورته کول پکار دی شبیر احمد چان مشال لیډیو پیخور
قدرمن اوریدونکو د شروع په ورځ د قبایلي سیمو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلي وخت را رسېدلی چې قبایلي ولس ته د نور هیواد په څیر بنیادي حقوقونه ورکړی شي دا چې دغه مقدمه چا او په څه اړه دایر کړي او د دې قانوني حیثیت او ممکنه فیصله څه کېدی شي دا پښتون زموږ همکار منور شاه د خیبر پښتونخوا د اټارني جنرال اقبال مومند اډوکیټ نه کړی دا نو هغه وایي
دا وګران کوګی خیل لے اواز وکیل په وزارت سره دایر کړی په خوري کوټ کې اور ایک پټیشن چې دې کې هغه زیات د غدا دی چې ایچ سی آر چې کوم قانون دی نو دای چیلنج کړی دی او دې دا وایي چې را د پاټا کې چې کوم له کوم مشکل لا پیښ دی چې دا د ای کورټ او د سپریم کورټ جورسډیکشن یې اختیار دوی ته حاصل نه دی چې کوم فنډامنټل رائټس دی بنیادی حقوق چې په سیټل ایریا کې یو سټیزن ته حاصل دی نه هغه په پاتا کې ولی عام خلکو ته حاصل نه دی نو دا یې چیلنج کړی دی نو په دې کې چې کوم دی نو هغه مین دغه چې کوم دی هارد لا هغه د دې آئین د دوه څلوېښت د دوه سوه اووه څلوېښت د پې د لاندې آرټیکل دی چې دا یو هارډل دی او دا هارډل دا دی چې هغه 247 سب پلس 7 هغې ته وایي چې نایدر سپریم کورټ نار های کورټ ایکسرسایز جورسډیکشن ان ټرایبل ایریا هغه ځای کې صرف چې دی اختیار صدر پاکستان او گورنر ته حاصل دی
جی بالکل دې کې تاسو دوه خبرې وچېړلې چې یو سیاسي اړخ لري او یو عدالتي او قانوني اړخ لري نو په دې کې دا خبره هم ده چې پارلیمنت د قبایلي سیمو لپاره آئین سازي یا قانون سازي نشي کولی دریم نمبر زما پښتنه د دې سره دا ده چې د سپریم کورټ یا د های کورټ په قبایلي سیمو کې څه اختیار یا د هغې څه کردار نشته دی نو د دې مقدمې څه حیثیت دی
سو پوری کی اولنی سوال دی چې را د پارلیمنٹ چې کوم غړي دی لکه د قبایلی سیمو نه منتخب شي نو دې کې شک نشته دی چې کوم وخت نه دا پارلیمنٹ جوړ شوی دی او دې کې زموږ د قبایلی سیمو نه کوم کسان لاړ شي نو هغوی د ټول ملک لپاره خو قانون سازی کوي خو د ځان لپاره یا د قبایلي سیمو لپاره دوی قانون سازی نشي کولی او بلکې د دې لپاره بدقسمتي زموږ دا ده چې تیر شوی یو 18 امنډمنټ کې دا وشو چې ترمیم کېده په آئین کې نو ډېرې خبرې پکې ډسکس کېدې هغه وخت کې هم دا 247 چې کومو نو دا چیلنج کېدی شو او دې کې باقاعده ترمیم چې کوم دی د کمیټې وړاندې کولی شو لیکن زموږ ممبران د بدقسمتۍ نه بالکل جدا پاتې شو او دې کې بالکل هیڅ کار ونه کړ
جی بالکل زما اخیری پوښتنه دا د اقبال مومن صاحب چې دغه کومه مقدمه دا نو چې دا کومو حالاتو ته موږ ګورو چې واحد یوازنی اختیار د قبایلي سیمې د صدر سره دی گورنر سره دی او د عدالتونو دغلته کې هیڅ کردار نشته دی نو د دې مقدمې تاسو څه مستقبل اینه لکه دغه خو چې چیف جسټس صاحب کومې اندېښنې څرګندې کړې دي د انساني حقوقو په حواله باندې یا د دغه قبایلي سیمې د حیثیت په حواله باندې دغه خپل ځای باندې ټیک دي خو قانوني څه مستقبل بل د دې مقدمې تاسو یې نه سپکه کېدلې هم شي کنه
یره سو پوری چې د دې مقدمه تعلق دی نو مخکې خو به داسې کېده چې د سپریم کورټ او د ای کورټ بینچونو چې کوم وخت کې د دې نویت کیسونه راغلي دي هغه خارج کړي او زیات لاس پې په دې کې نه اچو چې چونکې دا د څه قبایلي سیمو سره تعلق دی زمونږ دار اختیار نشته خو اوس د دې تېرو څو کالونه چې دا کوم وخت کې د لافت افراد او دا مسنګ پرسن شروع شوي دي نو هغه چونکې څنګه د سټل ایریا نه دا کسان ورکیږي لاپته کېږي دغه شان د قبایلي سیمو نه ورکیږي نو هغه خلک رامنډه کي او دلته وکیلان ونیسي او په دې عدالت کې ته رجوع وکړي نو چونکې د پېښور عدالت ته چې رجوع کړی ده نو په وخت په وخت د 2009 نه راپه دې خوا اوس دا کېږي چې دوی باقاعده وفاق ته نوټس ورکړي پولیټیکل ایجنټ ته نوټس ورکړي او هغوی راوغواړي چېرې دا کسان تاسو څنګه لاپته کړي تاسو یا نو په دې کې دوی لاس اچولی دی نو زما خپل خیال دا دی هغه داسې 100% یقین ظاهر کړو چې یاره مونږ د اختیار د عدالتونو دې جنسو ته وړاندې کوو چې خلکو ته چې کومو متاثره سړی دی چې راځي او دې کې باقاعده دی نو دا یقین لرو چې یاره راتلونکي به هم د ده پیشنګوی چې کومه ده یا د ده چې کوم ابزرویشن دي نو دا مثبت خیال یې دی نو انشاءالله دا به په راتلونکي ستمبر کې به دا کیس پیښه کېږي راخیال
دا خیبر پختونخوا اټارنی جرنل اقبال مومند چې زموږ همکار منور شاه سره مرکه کوله
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي
قدرمن اوردونکو د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وای د پاکستان حکومت باید د پانسي ورکولو په اړه ارزی بندیز پر ځای وساتي دا وخت د پاکستان په زندانونو کې 8000 بندیانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده نور تفصیل درته زه ګولای از وړاندې کوم
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي کچري د پاکستان حکومت د مرګ سزا ورکول بیا شروع کړ نو په زورګونو بندیان له دې خطر سره مخامخ کېدې شي په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان نوی حکومت باید د پانسي ورکولو کار شروع نکړي او د لومړي ګام په توګه په دې کار بندیز ولګوي امنیسټی انټرنیشنل وایي په پاکستان کې د رسنو د رپورټونو تر مخه داسې ښکاري چې د نواز شریف حکومت په هیواد کې د امن او امان صورتحال پر ځای ساتلو لپاره ریاستي وژنو لړۍ پیل کړي د ایشیا لپاره د سازمان مرستيال پولی تر سکاټ وایي د حکومت لخوا د پانسي ورکولو لړۍ پیلولو سره به د زورګونو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي دا وخت د پاکستان په بندیخانو کې 8000 بندیان دي چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده په دې کې زیاتره د سزا خلاف اپیلونه یا درخواستونه ورکړي خو مثبت جواب وته نه دی ملاو شوی نو دغه بندیان له پانسي سره مخ دي په پاکستان کې 2008 کال کې ولسمشر د پانسي ورکولو باندې ارزي بندیز لګولې وو کوم چې د جون په 18 نیټه ختم شوې دي د رسنو د رپورټونو تر مخه نوې حکومت هیڅ قسمه اراده نه لري چې دغه بندیز مو نور وغزوی او غواړي چې ټولو هغه بندیانو ته پانسي ورکړي چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده سازمان د پاکستان په حکومت زور راوړي چې زر تر زره د بندیز حکم جاری کړي او د پانسي ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي سازمان وایي د پاکستان حکومت په دې اندې چې په موجوده خراب امنیتی حالاتو کې پانسي ورکولو سره به خواله راشي خو د ملګرو ملتونو د نور لسوه اته اتیم کال یو تفصيلي رپورت چې په 2008 کال کې ورته بیا کتنه وشوه تر مخه د مرګ سزا سره جرم نه ختميږي او د دې هیڅ قسمه ثبوتونه هم نشته
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
قدرمن اودن کو پا خوص ولایت کی دا پوہنی ریاست چارواکی وائی پا یاد ولایت کی ترنمی ڈیر خونزی ودانی نلری د ولایت د تعلیمي څانګې نورو نمګړتیاو په اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي
په خوست کې د پوهنې بهیر د نورو سیمو په شان د هر ورځې په تیرېدو سره پرمختګ کوي اوس مهال په خوست کې د زده کوونکو شمیر نږدې 3 لک کسانو ته رسېدلی چې تر 100000 ډېرې نجونې دي دوی په 326 بابا ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي د خوست د پوهنې سرپرست رئیس الحاج متی الله فضلی مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د ډېری شمیر ښوونځیو ودانیو او چاردیوالیو نشتون په دې ولایت کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی او دا کار د دې لامل شوی چې د پوهنې په چوکاټ کې یو ښه نظم تعمین نشي نوموړي په پیل کې په خوست کې د زده کوونکو ښوونځیو او نورو نیمه عالی زده کړو مؤسسو د اعداد او ارقامو په اړه داسې څرګندونې وکړي.
د خوست ولایت کې موږ په عمومي زده کړو کې موږ 2,290,340 د هلکانو او نجونو په شمول موږ شاګردان لرو، چې د دې جملې نه 1,360,195 هلکان دي او 1,305 نجونې دي، او دا موږ ټول په 326 بابه مکاتبو کې ځای په ځای کړي دي، چې 292 تیر کال او 34 سکل جدید تاسیس یا نوی جوړ شوي مکاتب دي، چې د هغه له جملې نه 80 موږ لیسې لرو او 16 موږ متوسطې لرو.
ماتی الله فضلی ویل چې په خوست کې تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ او په 50 کې څلور برخې چاردیوالي یا راچاپېره دیوالونه نه لري.
1,150 بابه مکاتب به تعمیر لري او 1,150 بابه مکاتب موږ تر اوسه پورې تعمیر نه لري. د احاطو چاردیوالیو په حساب چې ووایو 46 ښوونځي د موږ احاطه لري او 212 ښوونځي د موږ تر اوسه پورې احاطه نه لري.
الحاج متی الله فضلی په روان کال کې یو شمېر پرمختیاو ته اشاره وکړه چې اوس مهال په خوست کې په سلګونو نجونو او هلکانو ته په خوار او اطرافو کې د نیمه لوړ زده کړو د ترلاسه کولو زمینې برابرې شوې دي.
سږکال یو انسټیټیوټ جوړ کړ، د دې تر څنګ هم یو د ادارې حسابداري په نوم باندې مسلکي ښوونځی جوړ کړ، د دې تر څنګ موږ یو د کثیرو زشتوي په نوم باندې لیسه خلاصه کړله، او د دې تر څنګ هم پرمختګ 34 جدید تاسیس موږ ښوونځي دي.
د خوست د پوهنې سرپرستۍ سره اړوندو ارګانونو او مرستندویو مؤسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د یادو نیمګړتیاو په حلولو کې ورسره مرسته وکړي، ځکه دوی د ودانیو له خوارۍ د ښوونځیو لابراتوارونو او نور وسایل د خلکو په حجرو او یا د جوماتونو په برنډو کې ښیي چې ورڅخه مطلوبه ګټه نشي پورته کېدی.
موږ یوازینۍ ستونزه چې هغه د تعمیراتو نشتون ده. تدریس په ښه محول کې باید صورت ونیسي، تعمیر باید وي، تاپونه باید موجود وي او چاردیوالي باید موجوده وي، ځکه چې بیا نظم نه راځي. نو ما د ټولو مرستندویو موسساتو نه او د وزارت مقام نه هیله دا ده چې دوی د موږ سره په دې باب کې ډېر کومک وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ښوونځیو د فعالیت په اړه کومه څرګنده ستونزه نشته، او له همدې کبله په ځانګړې ډول په نامنو سیمو کې له مسلکي معلمینو سربېره په سلګونو دیني عالمان په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي، خو خلک غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د ښوونیز بهیر د لا ښه کېدو لپاره دي د معارف مسؤلین له ښوونځیو څخه د څارنې او پلټنې بهیر لا پراخ کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا 21
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12,113 15,315 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
قدرمن اوردن کو تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې پښې بوتې رسیدلی وو. یو څو شیبي نوري پاتې دي چې تاسو ته پکې خدای پامانی وي. خو بلیوال کاکړ ته پکې یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د مصر د سترایني عدالت مشر عدلی منصور نن د دې هیواد لنډمهاله ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. دا له هغه وروسته ده چې د دې هیواد د پوز مشر عبدالفتاح السیسی د چهارشنبه په ورځ پخوانی اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی له دندې لرې کړ. د پاکستان او نړیوال مالیتي فند ترمنځ د نوي قرض لپاره خبرې اترې اتفاق تر رسیدلې دي. په اسلام آباد کې سوي مذاکراتو په اخر کې میډیا سره په خبرو اترو کې پر وخت د پاکستان د خزانه وزیر ساګدار وویل چې IMF ته د 15.1 کروڑ ډالر د نوي قرض درخواست ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چین ته د خپل لومړنۍ سرکاري دورې پر مهال د دې هیواد ولسمشر شي جن پینګ سره لیدو کاته کړې ده. پاکستانی وزیر اعظم تر دې وړاندې د چین له سوداګرانو سره په پاکستان کې د پنګ چونی لپاره هم ملاقات کړې. د پېښور پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور د مترو په سیمه کې حمیدی ماشین ته نږدې د لټون عملیاتو پر مهال د پولیسو او وسلوال ترمنځ پنشته کې د پولیسو انسپکټر داوود وژل شوی. د چارواکي په وینا پر دې ترڅ کې دوه وسلوال هم وژل شوی چې یو پکې کمانډانو، خو وسلوال طالبان دا نه مني. او د شمالي وزیرستان د پولیټیکل نظامي چارواکي وایي چې په بوې تحصیل کې د امنیتي ځواکونو پر پوستا نن ځانمرګې برید شوی چې درې عسکر پکې ټپي شوي دي، خو ځای خلک د ټپیانو شمیر څلور شي.
قدرمنو اودونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو. تاسو کولی شئ چې د نن ورځې ټول رپورټونه اونیس پروګرامونه او نور ویډیوګانی د مشال رادیو په ویب پاڼه mashalradio.com وګورئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کړئ او له تازه حالاتونو خپل ځان خبر کړئ. هم دې سره تاسو کوربه ګل ایاز د خبرونو وینکې بوریوال کاکړ مې تګنی همکار اساک امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې یو بار بیا حاضر یو. کچری تاسو په هم دې سپو او پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خامولري او خوشاله او آباد اوسئ.